یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې، چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان په ختیځ کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د دفاع د وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه لرو. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیز غونډه مهمه وبلله. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې ایران او پاکستان څخه د جنوري له اولې تر 1,29,000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روسیې ولسمشر او د شمالي کوریا رهبر د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری تمه وښوده چې د مسکو غونډه به د پام وړ نتیجې ورکړي.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست‌ها تلاش بکنه که گام های جدیدتر و عمیق‌تر برداشته بشه. همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن پروسه است.
د مسکو په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري. تر دې مخکې هم په فبروري میاشت کې په مسکو کې د تورته یو غونډه جوړه شوې وه. د افغان پناه غوښتونکو یوه دیرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي چې دا د 2018 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې د خپل ډول له مخې درویشتمه الوتنه ده. له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج یوه جنجالي موضوع ده چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. انتقاد کوونکي وایي جګړه ځپلی افغانستان لا هم د هغو پناه غوښتونکو لپاره خطرناک ګڼل کېږي چې بیرته ورستول کېږي. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلولو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې وخت نا وخت ملکیان په نښه کیږي. وروسته له هغې چې په تېره جولای میاشت کې یوه درویشت کلن افغانستان ته تر اخراجېدو وروسته ځان وژنه وکړه، په جرمني کې یو لړ بحثونه پورته سول. دغه ځوان 8 کاله په جرمني کې تیر کړي وو، خو د پناه غوښتنې تر رادېدو وروسته بیرته کابل ته استول سوی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د جنوري له لومړۍ نیټې له ایران او پاکستان څخه تر 1,29,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغې ادارې نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې موده کې 2,28,000 افغانان له ایران او 2,025 افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اعلامیه وایي چې د دغه شمېر افغان کډوالو په ډله کې ځینې له ایران او پاکستان څخه په زور اخراج کړی شوي هم دي. ویل شوي په ایران کې د اقتصادي بحران تر شدید کېدلو وروسته خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل زیات شوي دي. دغه بحران وروسته له هغې زیات شو چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له پاکستان څخه افغانان د پاکستاني امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او هلته د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل هیواد ته په خپله خوښه ستنېږي. د کاپیسا ولایت سلګون اوسېدونکو نن د هغه څه په خاطر چې دوی یې تر سیلابونو وروسته د حکومت نه پاملرنه ګڼي د اعتراض په ډول د دې ولایت لویه لار د ټرافیکو پر مخ وتړله. مظاهره کوونکي وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر مالي زیانونه اړولي، خو حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. د مظاهره کوونکو په خبره وروستیو سیلابونو په سلګونو کورونه وران کړي او سلګونو جری په مځکه یې تخریب کړې ده. په عین حال کې د کاپیسا د والي ویان قیس قادري وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو ارزونه بشپړه سوی ده او ډیر ژر به زیانمنو سو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر پیل سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپلو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لري ختیځ اشار ولاد وستو کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ولسمشر پوتین ته وویل دغه کتنه به د شمالي کوریا او روسیې اړیکې پیاوړې کړي او دوی به پراختیا ورکړي. کیم جونګ اون پرون په یوه ریل ګاډي کې د روسیې دغه ښار ته ورسېد او ځینو روسي نجونو چې خپل ملي کالي یې پتن کړي وو د هغه هرکلی وکړ. دوی د شمالي کوریا رهبر د ګولو ګډي او د روسیې د دود لمخې ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. تر دې مخکې کیم جونګ اون روسیې د روسیې دولتي رسنۍ روسیې څلروشته ویلي و چې هیله مند دی له ولسمشر پوتین سره به یې لومړۍ مخامخ کتنه بریالۍ او ګټوره وي. هغه ویلي چې له پوتین سره په کتنه کې به په کوریا ټاپو وزمه کې د وضعیت د سمېدو د غرض له روسیې سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي، دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف دا خبره پرون په نیویارک کې وکړه.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسل کې کوي چې واشنگتن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنۍ موافقت ختم کړ چې له مخې ځینو هیوادونو کولای سوی پر ایران له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل رانیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې په د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسېدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه په دغه پارونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت هم ځکنی بشپړتیا تیری لا سختوي.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نو اوریدل. سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د سولې د عالي شورا چارواکي دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله آیت الله خمینی در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های دیگر و
په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې د داعش د وسلوالو ډلې او د غلطه د نورو وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري او دغه ډله به پرې نږدي چې ولسي خلک زیان من کړي. د کونړ والی وایي په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون په خپله لومړنۍ کتنه کې د نږدې اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې څوک برخه نه لري. دا ناسته د واشنگتن د ناستې دوام بلل کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي دي د کابل په سټوډیو کې. دی اکرام نور بل تاسو واورو.
ډیره مننه انسب. که څه هم لا معلومه نه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین دغه درې اړخیزه غونډه پیل شوې او که پیل کیږي به، خو دلته په افغانستان کې د سولې عالي شورا د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال وین اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیه او چین او همداراز د سیمینور هیوادونه د دوی سیمه ییز نفوذ تا په کتلو سره دوی کولای شي چې د دغه نفوذ نه په ګټه اخیستنې سره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که یک کشورها و از جمله آیت الله خمینی در این گونه نشست ها تلاش بکنه که گام های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه و آغاز گفتگوهای بین الافغانی بسوت جدی و اساسی مطرح بشود.
ان سب لکه څنګه چې تاسو ول دانا صد واشنگتن د ناستي دوام دی چې د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمن په همغږي باندې پکې باسونه کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د روسي، چین او امریکا ترمنز لومړنۍ ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگتن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د روسي، چین او اروپایي اتحادي ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړي وو. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ځانګړي استازي برخه لري. په همدې حال کې تیره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیوال اتم امنیتي کانفرنس کې ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه درې واړو هیوادونو ترمنځ همغږي کول شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري.
ما باور
میاس کې مېشه باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي چې پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیو کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. ان سیب که څه هم د دغه پړاو خبرو دقیقه نیټه لا تر دې دمه نه ده پټه شوې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل چې ښاغلی خلیلزاد برېټانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. بلی ان سیب،
ډېره زیاته مننه کوو له اکرام نه. دوستانو، اوس په ملاړ شو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکي له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غواړي چې فتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دی ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې راتلو لپاره دی د یو بل سره خبرې وکړي. دغه غوښتنه د شیګل ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وشوه. زموږ همکار روحلان وري یادې غونډې ته تللی او د قومي مشرانو له خبرو یې دا رپورټ برابر کړی.
د کونړ قومي مشران او دیني عالمان وای جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځېدلی دی او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت یې غوښتنه داده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادی راډیو ته ویل
زمونږه عملیاتونه موږ غواړو، موږ سول غواړو، موږ امنیت غواړو. په افغانستان کې موږ د جنگ نستری شوی، موږ تکلیفونه نستری شوی، موږ چې دواړه جانبې د سول خو کی
غوښتنه مې دواړه طرفونه داده چې ورور دغه سول خبرې چې دا په قربان باندې کیږي، دوی باید عمومي قربان وکړي دواړه طرفونه او دغه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وجلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لورو سره خپل اړیکې پرې کړي.
حکومت هم سوله کوي، هم د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي، فتح اعلان معلوم ملت په د الفرار په نامه باندې چې کوم دیرو دغه وکړي ده هغه به تیښته وکړي، پخپله به هغې ته زمینه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو، بلکې موږ سوله غواړو او دایمي سوله چې د حکومت او دغه رنګې د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي، له وجل شوو کسانو بے سرپرسته او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اوربند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کیږي.
محمد ابراهیم، جنگ بدبختی ده او د جنگ پایله همیشه غم او درد ده. هر لوري ته افغان مري کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې نه، کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات، دا هم یو د بدبختی لوی لاري دي. نو ورونه تختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي، په هر کور کې ویرې غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټه لټي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې او یا په دولت کې احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلق وای دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي، خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم رحمت الله افغان څو اقتصادي خبرونه دراوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای که حکومت د نشکرو او لبلبو د پراختیا زمینه برابره کړي، خصوصي سکتور حاضر دی چې په دغه هیواد کې د بوري د تولید لپاره پانګونه وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال نه نوي او سل سلنه بوره له نورو هیوادونو راواردوي.
تجار و سرمایدار و خود دولت باید بشینه و وزارت زراعت و ای دیالوگ صورت دیگران سری چند که از امون تجارب دنیا باید استفاده شوه. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شوه که برای ما ارزان تمام شوه مواد خام.
نموری زیاده کرا تر هغه چې لا اقتصادي اړخ د صنعت پیاوړتیا ته زمینه برابره نسی، دغه برخه به هیڅ کله هم پرمختګ ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان د بوري د فابریکې د راپور له مخې په افغانستان کې د بوري د تولید یوازنۍ فابریکه له اتو لسیزو فعالیت وروسته اوس د حکومت له لوري اتړل شوې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د نورو ولایتونو په پرتله په دغه ولایت کې سوداګرۍ او پانګونه په ښه وضعیت کې ده. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نسبی امنیت له مخې سوداګر لیواله دي چې په هر برخه کې چې اړتیا وي پانګونه وکړي.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی وضعیت تجارت هم خوب است و ما روزانه به صدها واگون معمول های بالای تجارتی از بندر ایرسال وارد افغانستان میشه. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
د معلوماتو پس از د بلخ ولایت ډیری تولیدات غالی، لاسی صنایع او وچه میوې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 په صافه واضح توګه اورېدل کېږي. په وروستیو کې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه لرو. په ننګرهار کې د خوګیانیو، شیرزادو او اسارک تر ولسوالیو پورې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له شیرزادو او خوګیانیو څخه سلګونه کورنۍ د دې نښتو له کبله بې ځایه شوي دي. د شینوارو په څو ولسوالیو کې خو له پخا څخه د داعش د وسلوالې ډلې فعالیتونه وو. همدارنګه په کونړ کې د کونړ د چپېدرې په ولسوالۍ کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې او جګړې روانې دي. دا چې د افغانستان دفاع وزارت په ژمي کې په دې سیمو کې د داعش د ځپل کېدو رپورټونه ورکړي وو، اوس په دې اړه څه نظر لري او د داعش دغه وروستي فعالیتونو ته په کومه سترګه ګوري؟ آیا دا په دې معنا ده چې دا ډله په دې سیمو کې ځپل شوې نه ده بلکې لام پیاوړی شوې کنه؟ دا پوښتنه مې د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل څخه وکړه.
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول چې ننګرهار اچین ولسوالۍ ته زه مثال توګه وایی شمه چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قدمزاریو باندې تصفیې عملیات اجرا کړل چې په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیې عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیې عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، موږ ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو ته دومره وایی شمه چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دې ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي، موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله، لکه تاسو چې ویل د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خورستی فعالیتونه د سخی چی دوی لشنوارو ولسوالوی نه وسته خوګیانی او د خواته د سارک خواته نږدې کیږي هم د سی پکنړ کې فعالیتونه زیات شوې دي
دا خو دې بازو غنچکی بریدونه دی کوي دا غنچکی بریدونه دی په داتو غوښته چې پیاو راکې په دې باندې فشار شي په ولسوالۍ کې دوی ټول دغه ولسوالۍ نه فشار کم بول کیږي سید مندزي بیا ټول یو بل ځای کې سره منفجم شي یو بل ولسوالۍ البته ولسوالۍ نه پوسته وړه کلی دا په ناس کې هغه ته ځیلار شي او شو فعالیت اجرا کړي ولې موږ مخکې تاسو وی امنیتي او د پولیسو کو نه خپل تاسو یې مالیات تر هغه پورې دا عمر کې څو چې دا ټول صحه دې د وجود نه مطلقه توګه فاصله
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته په سیمه کې یو خدادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي عملیات روان دي ځکه په دغه سیمه کې خلک پتنګ کړي دي خلک ډیر ستونزه لري ورسره
څنګه خو په دې حق خلکو ته شدید غایره کوي عوام خلک د دې نه وخت کیږي نه ځکه چې موږ کتاسو په یاد ویلی مو دي چې په لاسه تاسو یې راټولې یمو دوا سوه یو مکل اردو په ختیځ ولایتونو کې
دوستانو د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل و چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د وسلوالو ډلې په فعالیتونو په وړاندې د دفاع وزارت په اقداماتو غږېده. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپل لومړنۍ کتنه کې د نشتی اړیکو د ټینګولو شمنه وکړه. دا غونډه د روسي د لری ختیځ د ولادیوستوک خار په دولتي پانتون کې په داسې حال کې وشو چې د امریکا متحده ایالاتونو د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمي کېدو په خاطر د شمالي کوریا په مشر فشار راوړي. اسمت سروان را سره په استډیو کې دی د پوتین او کیم جونګ اون د کتنې په اړه ورسره خبرې کوم. سروان صاحب، د دوړو مشانو په کوم موضوعاتو خبرې کړي؟
انسب لکه څنګه چې تاسو ویل، کیم له پوتین سره له یو په یو کتنې وروسته ویل چې دواړو خو د دلچسپۍ وړ مسلو په اړه ډېرې ګټورې خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې پر سوله ییزې حل لارې خبرې کړې دي، البته د کوریا د ټاپو وزمې. پوتین وویل چې د او کیم د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر د ولاړ حالت د پای ته رسیدو په لارو چارو مهمې خبرې کړې دي. دواړو مشانو له خپلې یو په یو خبرو یا کتنې وروسته د دوو هیوادونو د جګپورو چارواکو په ګډون د پراخو خبرو اترو یادونه هم وکړه. البته پوتین تر غونډې مخکې په لنډو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې له کیم سره دا کتنه به له دې سره مرسته وکړي چې په څه ډول کېدای شي د کوریا ټاپو وزمه کې وضعیت هوار شي او په دې برخه کې دواړه هیوادونه په څه ډول ګډ کار کولی شي او روسیا په سیمه کې د پیل شوي پروسې د پرمختګ لپاره څه ډول مرسته کولی شي. کیم هم له پوتین سره تر کتنې وړاندې وویل اوس چې نړۍ د کوریا ټاپو وزمې ته ډېر پام اړولی، د ده په باور دوی دواړه به د خپلو نظریاتو د شریکولو لپاره ډېر ګټور بحث ولري. دې مسایلو ته مې ځکه اشاره وکړه چې دوی د خبرو ډېر جزئیات نه دي لاسرګند.
څروان سبه درته وای چې د شمالي کوریا د مشر او د روسیې د ولسمشر د لیدنه ډیره مهمه ده. د روسیې ته د شمالي کوریا د مشر مهم سفر دی، څه ډول ترتیبات ورته نیول شي د دې دواړو لیدنې او غونډې ته؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ دا غونډه د روسیې په لری ختیځ ولادیمیر او بخشي ولادي واستوک شار که وشوه. دا د دواړو مشانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده چې په دې شار پورې تړلې د روس کی ټاپو په دولتي پوهنتون کې ترسره کیږي. د روسیې د لری ختیځ د ولادي واستوک شار په دولتي پوهنتون کې چې په دې شار پورې تړلې روس کی ټاپو کې پروت دی، سخت امنیتي تدابیر غوره شوی وو. کرملین ویلي چې پوتین نن سهار دې شار ته ورسید. کیم هم پرون په یو زغروال ریل ګاډي کې دې شار ته ورسید چې یو ډلې روسي انجنونه یې هر کله وکړ. دغه جنو چې د روسي ملي جامعې اغوستي وي د شمالي کوریا مشرته د ګلونو گیډي او د روسي د لرغوني دود لمخي یو ټوټه ډوډۍ او مال غوړان دي کړه.
د پوتین او اون تر کتنې مخکې د امریکا ولسمشرم د کوریا له مشر سره کتلی وو. کتام په پیل کې دواړو لورو د دې کتنې په اړه خوشبيني ښکاره کړې وه، خو وروسته وویل شول چې د دوی خبرې ناکامې شوې دي.
بله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د کوریا مشر کیم جون اون په دوو غونډو کې چې یوه یې د تیر کال په جون او بله د روان کال په فبروري کې وشوې، ونتوانېدل چې د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د لرې کېدو په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. د روان کال په مارچ میاشت کې واشنګټن د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په خاطر پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. له دې سره سره د ترامپ ادارې له کیم سره د بلې درېیمې احتمالي تنی خبر هم کړی ده. خو شمالی کوریا تیرونه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باید نور په هیڅ یې به راتلونکي کتنی کې حضور ونه لري. پامپیو پرون چهارشنبه ویل چې له شمالی کوریا سره خبرې به له لوړو ژورو سره ملګري وي. له دې مخکې د شمالی کوریا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سټیفن بیکن تیرونه په مسکو کې له روسي چارواکو سره کتلی او بحثونه هم پر دې څرخېدل چې څنګه کېدای شي د کوریا له ټاپو وزمې د اتمي وسلو د ریکیدو لپاره یو نهایی او تایید شوی موافقه ترلاسه شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو اسمت څاروانو چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې په اړه معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم د غزنی د هغې ولسوالۍ حال درکوو چې په تیرو لسو کلونو کې ترې په دولسم ټولګي کې هیڅوک نه دی فارغ شوی او سږ کال یې هم د کنکور په ازموینه کې څوک ځکه برخه نه اخلي چې په ناوې ولسوالۍ کې د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته. حبیب الرحمن تاثیر حال راکوي.
د غزنی ناوه ولسوالۍ په تیر 1990 کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې د روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ له تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاتې سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په 4، 5 او 6 نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کېږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لرې ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اخل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوی ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې د دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته د تعلیم زمینه نه برابره کړي.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری دناوی ولسوالی وو یا تخپل کوم مسولین سی پراتی دی دلته په غزنی کې پراتی دی ځان دناوی ولسوالی خواخوږی بولی د دې ټولو به غوړی ده او دا یو ستره جپاده لول سره
په ناوه ولسوالی کې تیر 1200 کال څخه په ټولي زتوګه دنجونو پر مخ ټول شوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معرفت چارواکي ډیرای وخت ناوی ولسوالی د ماشومان او د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفین ورته پی خو هغه بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې ترڅنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه یې د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کېږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې 4 نوي کلي او د دولتي حصایې له مخې 2,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو 1200 کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ستاسو له پیغامونو
محمد عارف تکندار رسم زنگ در توالی دی ما غستن دغه در طالبان او حکومت څخه چې دا د جوړی خبرې سره شروع کړي دي چې د عام افغانانو ګناګر د دغه په غاړه ده چې دا هر یو جوړ نه کیږي هر یو ځان دی ګوري او په نس دا کوم غوښ حکومت سوای چې راسي مزار ته ایستاسره خبرې کوو چې په کندهار کې دفتر غواړي کې په جلال آباد کې په کابل سبا بیا د امریکایي خبرو ته بنکشي دغه دی به نه دی به وای جوړ ده صبر زیاده سات نه پیدا کیږي کله نن ورځ یو څه مشکله اسکی دي نو ما د دې ساده غوښتنه ده چې جوړي حکومت ته ولا نه ورکې دا روانه غونډه د سټیو د حکومت سره چینه کنکشن دا څلور دې شملو نه غوانانو مظلمه د طالبانو په غاړه د وسلام په احترام سلام علیکم
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام رسم د سولې په باره خواهش کوم چې خپورې کړي در افغان تر غوږه ورسېږي. د خدای په خاطر که افغان یې که مسلمان یې که مجاهد یې مسکو د ورغې کښېناستې امریکا او په چین کې کښېناستې چاکلېټ یې وخواړه خو له ډاکټر صاحب غني سره نه کښېنې. ته څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې راسه له ډاکټر صاحب غني سره کښېنه خپل کور جوړ کړه له مسلمان سره کښېنه. څنګه افغان یې چې ته مکتب سوځې